د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې موزنوري سنوري هرکلای کوم. په خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو پر خپلو متحدینو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې دوهمه نیمه مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د کانکور د ازموینو د نتایجو په اړه د راپور پر راپورته شو اندېښنو څرخي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوریج ټاکل شوی د پاکستان لوی دلسي جنرال اشفاق کیانی د ناتو له لوړ رتبه جنرالانو سره نن په اسلام آباد کې وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه کېږي چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د هیواد د اټومي لانجې پر سر پټه پدریدلې خبرې به د اپریل په 14 پیل شي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، زکیه غیاسي د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
د بشری حقوقو د سرنی سازمان له افغان حکومت څخه غواړي څو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون په بشپړه توګه عملي کړي. د روسیې د نشه توکو د کنټرول د خدماتو مشر له خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د نشه توکو په اړه مهم بحثونه کړي. او په کاپیسا ولایت کې د پولیسو په پوسټه باندې د تیر شپې په برید کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. پورا کورنی خبرونه. د بشری حقوقو د سرنی سازمان له افغان حکومت څخه غواړي څو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون په بشپړه توګه عملي کړي. د دې سازمان لخوا په یو تازه خبر شوی راپور کې ویل شوی چې لا هم افغان مېرمنې له خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې دي. د دې سازمان مشر کینټ رود د چهارشنبه په ورځ د خپل راپور د خبرولو په غونډه کې ویل د افغانستان د قوانینو له مخې لا کور تېښته جرم نه دی او لولس مشر څخه یې وغوښتل چې داس خندونه پرې نږدي څو له مخې یې ښځو ته په اسانۍ سره زندان ته د تګ لار هواره کړي. دا ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د قانون د نه تطبیق عوامل د ډیرو پولیسو او سرنوالانو لخوا د دې قانون جدي نه نیول دي. زه له حکومت څخه غواړم چې د دې قانون پلي کول ته ژمن واوسي او هغه خلک تعقیب کړي چې تورن وي، نه قرباني شوي ښځې. دوی په خپل رپورت کې د هغو بندي ښځو کیسې هم راخستې چې هم ظلم پرې شوی او هم په بند کې شپې او ورځې سبا کوي. د روسیې د نشې توکو د کنټرول د خدماتو مشر له خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د نشې توکو په اړه مهم بحثونه کړي. په دې کتنه کې روسی چارواکي ویکتور ایوانوف او سید شکیل حسن د نشې توکو د غیر قانوني قاچاق په اړه خبرې کړي او د پاکستان د نشې توکو د کنټرول رئیس ویلي چې د افغانستان په شمال شرق کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د کوکنار کښت 50% کې زیات شوی دی. نوموړی همدارز ویلي په افغانستان کې هغه لابراتوارونه چې هیروین تولیدوي هم دوه برابره زیات شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د پولیسو په پوسټه باندې د تېر شپې په برید کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کاپیسا د امنیت قومندانې ویاند اسدالله حمیدي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه حمله د تګاب ولسوالۍ په جویبار سیمه کې شوې ده. د کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه فریده هوډ سیفي وایي.
کاکل شوی چې د پاکستان لوی دریسیز اشفاق کیانی د ناتو له لوړ رتبه جنرالانو سره وروسته له هغې چې د ناتو په هوایي حمله کې تیر کال د افغانستان پولو ته نږدې 24 پاکستانی عسکر ووژل شول خپلې لومړنۍ خبرې پیل کړې. چارواکي وایي کیانی به نن په اسلام آباد کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال جیمس متیاس او په افغانستان کې د ناتو له لوی قومندان جنرال جان آلن سره وویني. د کتنه پروندې جنوبي کوریا په سیول کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ سر خبرو اترو وروسته کیږي. اوباما او ګیلانی ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د ائتلاف د ژغورلو لپاره به اقدام وکړي. د تیر کال په می میاشت کې امریکایي کوماندوز وکونو پاکستان ته ننوتل او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې ووژه. پاکستان د کوماندو دا ډول حمله له خپل حاکمیت سره تیری وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه کېږي چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ټپه درېدلې خبرې به د اپریل په 14 پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی دا اعلان نن هغه مهال وکړ چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ته ښه راغلاست وایي. اردوغان له ایران څخه نن خپل دوه ورځې کتنه پیل کړه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ خبرې چې تیر میلادي کال په جنوري کې بند شوې په استنبول کې شوې وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون چې د نړۍ د شپږو قدرتونو استازیتوب کوي پرون ویل تر اوسه پورې د دې خبرو اترو په باب نه کومه نیټه او نه هم له کوم ځای سره موافقه شوې ده. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف نوې ډیلي ته رسېدلی او ټاکل شوی چې هلته نن د برازیل، هند، چین او جنوبي افریقا په سرمشریزي کې ګډون وکړي. له دې دوه ورځنۍ غونډې سره دا څلورم ځل دی چې دغه مشران چې هیوادونه یې نوي په تجارتي بازار کې ځلیږي غونډه کوي. ټاکل شوی چې دا پنځه واړه مشران په مکسیکو کې د جی شل یا د شلو مخکښو صنعتي هیوادونو تر غونډې لا دمخه د نړیوال اقتصادي حالت او د نړیوال ثبات او امنیت او یو لر نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې فعالان وایي یو تبتی جلاوطني د هند په پایتخت کې د مظاهرې په مهال ځانته اور ورته کړ. جمفیل یاشی د دوشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له هند څخه د چین د ولسمشر هوجینتاو د کتنې پر ضد اعتراض په لړ کې ځانته اور ورته کړ. هوجینتاو د یاد شوو هیوادونو په سرمشریزي کې ګډون کړی دی. سوریه ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد خاص استازي کوفی انان ته د سوریه د حکومت لیک رسیدلی او ولسمشر بشار الاسد پکې د سوریه د شخړو د ختمېدو لپاره د انان پلان منلی دی. د کوفی انان په پلان کې په سوریه کې د شخړو د سمدستي بندېدو، اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو او له مخالفانو سره د حکومت د خبرو د پیل کېدو غږ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن که څه هم د دې اقدام هرکلی وکړ خو خبرداری ورکړ چې د خبرو پر ځای باید د اسد عملی اقداماتو ته انتظار وشي.
It is an important initial step that the Assad regime
Mirman Clinton waida che da Assad regime malgrom letun te likli che da anan plan manale yo muhim muqaddamati gam de khud Assad regime sabiqi ta pa pam sara cheshmani bi hadasiyati aw amali bi hada kam de ijaza rakri wo ayam che us bayad dajmani bayad pa amal ke palishi da Assad da sadaqat aw jiddiyat pa ra qazawat ba mang da da amal la makh ke un da khabaro. په سوریه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر رابرت فورد هم د بشار الاسد د لیک په اړه شک څرګند کړي او وی ویل دا بغوروي چې د خبرو په ځای عمل وشي. د ازادي رادیو ده د اسرائیل د دفاع پوخانی وزیر او لوی درستیز شاول موفاز د منځلاري ګوند قدیمه د نوې مشر په توګه باندې ټاکل کیږي. قدیمه د اسرائیل تر ټولو لوی مخالف ګوند دی. د رایو نتیجو د خودلی چې په ایران کې زیږیدلې موفاز د قدیمه ګوند اوسنۍ مشر او پوخانی د بهرنیو چارو وزیر زیبیلفنی د ماتې په وړاندې په سلو کې دوه شپې ترایي ګټلې دي. او د قزاقستان مقامات وایي امنیتي ځواکونه یو لړ پلان شوی ترهګری حمله شندې کړې دي. په دې اړه پلټون کې وایي چې د حمله له جلاوطني بانک لرونکي مختار ابلیازوف سره تړاو لري. ابلیازوف د جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف اصلي مخالف دی. چارواکي وایي په دې حمله په تړاو ډیر کسان نیول شوي دي او ځینو کسانو اعتراف هم کړی دی. د خبرو
خبرونه د غراز دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو پر خپلو متحدینو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د زیاتو مالي منابعو ژمنې وکړي. یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره که د سولې او موافقه ترلاسه نشي افغانستان ممکن یو ځل بیا په یوه بله بده کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پکتیکا والي وایي چې د دې ولایت په سراوزي ولسوالۍ کې د یوه افغان پولیس لخوا د ناتو د یوه عسکر د وژلو پیښه د عسکرو ترمنځ د دعوا په نتیجه کې رامنځته شوې او تر شا یې کومه دسیسه نه وه.
طبیعي خبره ده په هېواد کې ستونزې شته او پکتیکا هم د دې هېواد جز ده. د دوو تنو ترمنځ د پیښه رامنځته شوې ده.
د اونۍ بحث مو د کانکور د ازموینو د نتایجو په اړه د راپورته شو اندېښنو پر مسلې څرخي.
په دغه یو سل نه پنځوس ولسوالیو کې هغلته عنعنوي مشکلات، ځینې امنیتي مشکلات ثانوي دورې مخه نیولې ده. کورنۍ د تمادنې د لوڼې پیغلې شي او دوی ته د اجازه نورې د لوړو زده کړې ورکړي.
ویل کېږي چې سږکال د کانکور په ازموینه کې د افغانستان د جنوبي او ناامنو ولسوالیو څخه ډېر لږ زده کوونکي لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. د د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له نړیوالو مرستندویانو څخه په عاجل ډول غوښتي چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته باید د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د زیاتو مرستو ژمنه وکړي. د مسلې تفصیل به د واشنگټن پوست ورځپاڼې د راپور په استناد له جنقال کوزي څخه واورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د ملي امنیت جکپوړو همکارانو یې په روانې میاشت کې څلور شپېتو هیوادونو ته په رسمي ډیپلوماتیکي کړنلارې کې ولیکل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په کال کې 4.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دې پیسو 1.3 میلیارد ډالره به د موجودو بهرنیو مرستندویانو لخوا تمویل شي. د افغانستان حکومت به د 500 میلیونو ډالرو د ورکولو توان ولري او پاته مالي پیټی به د امریکا پر اوږو وي. د افغانستان سره د اوږدې مودې مالی مرستو دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې متحده ایالات او متحدان یې تر زیات فشار لاندې دي چې د افغانستان د جګړې لګښتونه باید کم کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره باید په راتلونکي مئی میاشت کې په شیکاګو ښار کې د ناتو له مشرې غونډې مخکې له افغان امنیتي ځواکونو سره مالی ژمنې ترلاسه کړي. یو امریکایي چارواکي ویلي تر اوسه په دې اړه کوم هیواد پر رسمي ډول ځواب نه دی ویلی. دا وای مونږ ته زیاتې پوښتنې را رسیدلې او زیاتو هیوادونو ویلي دوی په دې اړه فکر کوي. امریکایي چارواکو د آسیایي عربي او اروپایي هیوادونو ډیپلوماتانو چې د امریکا رسمي غوښتنه ورته رسیدلې د نامه د نه ښودلو په شرط د مسلې په اړه څرګندونې کړې. د امریکا د یو نږدې متحد هیواد ډیپلومات ویلي د امریکا د متحده ایالاتو له دې لید سره چې غواړي افغانستان باید قوي امنیتي ځواک ولري یو شان نظر لري، خو د دوی بودیجه بیخي محدوده ده او له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. یو عرب ډیپلومات ویلي حکومت غواړي پوه شي چې د جمهور رئیس اوباما ادارې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښتونو د پیسو اندازه څنګه ټاکلې، نور هیوادونه به څومره ونډه واخلي او په اداري فساد کې ښکیل افغان حکومت به پیسې په څه ډول ولګوي. دا عرب ډیپلومات وایي هیواد به بلاخره د پیسو مرسته وکړي. یو شمیر هیوادونه په خاص ډول اروپایي متحدان په دې باور دي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ممکن د بهرنیو چارو د وزارت په نسبت له دفاع وزارت څخه افغانستان ته مالی مرستې په ډېرې اسانۍ سره چالانې شي، خو د دوی په هیواد کې خبره داسې نه ده. یو شمیر هیوادونه وایي دوی ته به اسانه وي چې د افغانستان د پراختیا لپاره مرستې وکړي او دا به د هغو ژمنو څخه جلا وي چې د جولای میاشت کې د توکیو په کانفرانس کې له 2014 کال وروسته د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په تیر دسمبر میاشت کې نړیوالې ټولنې ته ویلي و هیواد به له 2014 کال وروسته د امنیتي ځواکونو او پراختیایي پروژو لپاره په کال کې لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري او دا مرستې باید تر 2015 کال پورې دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 12 میلیارد ډالر ولګول او دا رقم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز د ټول لګښت په سلو کې نوي برخه ده. تمه ده چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3,250,000 ته ورسیږي. د امریکا پوځ دا هم ویلي کله چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ټاکلی شمیر پوره شي لګښتونه به نیمایي ته راټیټ شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت پای ته نږدې کېږي، تحلیل کوونکي خبرداری ورکوي چې د سولې له یوې دوامدارې معاملې پرته به افغانستان یو ځل بیا په یوه بله بده کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. په دې برخه کې ځینې افغانان بدبیني څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې پیل شوې خبرې ځنډولي او د امریکا او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. د فرانسې د خبري اژانس د راپور جزئیات له سالی محمد صالح واوري.
د کابل د دارالامن ړنګه ماڼۍ په نوي ملسیزه کې د افغانستان د څو کلنې کورنۍ او تنظیمي جګړې شاهدي ورکوي. هغه شیبې چې زیات افغانان فکر کوي شاید په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته بیا تکرار سي. د 50 کلن محمد ګل چې دغې ماڼۍ ته څیرمه اوبه، خوراکي مواد او د ماشومانو د لوبو سامانونه خرڅوي، د فرانسې خبري اژانس ته وویل: زه چې هر وخت د دارالامن ماڼۍ ته ګورم ډېر خپه کېږم. زه هیڅ هم نسم ویلی چې په افغانستان کې به شرایط سم سي او هر سړی به په سوله کې ژوند کولی سي. د دا هم ویلي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ډېرې جګړې ونشلي. د سولې په ټینګښت کې د افغان ځواکونو پر وړتیا شک څرګند کړ او اژانس ته یې په خبرو کې وویل افغان پولیس او اردو ان د چاودنې او ځنوژونکي برید په مخنیوي کې هم څه نسي کولی. د واشنگټن د ستراتیژۍ اساسي ټکی دا دی چې تر شا داسې یو افغانستان پرېږدي چې د ځان د ساتنې کافي وړتیا ولري او د القاعده شبکې دا ځواک شنډ کړي چې بیا سر راپورته نه کړي. په دې برخه کې د مرستې لپاره به په افغانستان کې لږ شمېر امریکایي پوځیانو حضور ولري چې هدف به یې له کابل سره د ستراتیژیک تړون پر سر موافقه رامنځته کول وي. داسې ښکاري چې سږ کال یوه سخته لار په مخ کې ده. په یو ویډیو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مړو بولی کولو، د امریکا په یو پوځي اډه کې د قران کریم د څو نسخو سوځولو، او وروسته د یو امریکایي سرتیر لخوا د ولسو ملکیانو وژنې د افغانستان او امریکا اړیکې کړکېچنې کړې. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکیانو تر وژنې وروسته افغان ولسمشر حمید کرزي پر نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د افغانستان له کلیو ووځي، حال دا چې دغه سیمې د طالبانو په وړاندې د ناټو د جګړې لومړۍ کرښه جوړوي. ولسمشر ژر تر ژره افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو غوښتنه هم وکړه. د کړکېچیا بحران د نړیوالې ډلې کارپوهانو په خپل راپور کې ویلي، د کرزي حکومت چې غواړي طالبان او نور سختریزي مشران خبرو اترو ته راوبولي یو خطرناک حرکت دی او شای سولې ته لار هواره نه کړي. خو وسلولو طالبانو په ورستیو کې په خپل اعلامیه کې ویل دوی له امریکا او افغان حکومت سره د سولې هڅې ځنډولي. ځینې کسان اندېښنه لري چې شای سختریزي وسلول د هڅې د ناټو ځواکونو تر وتلو پورې وځنډوي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویان گاوین ساندول ویل امریکا به د القاعده د ماتولو او د افغانستان د غشتلتیا لپاره خپل ستراتیژي ته ادامه ورکړي چې د القاعده غوندې تروریستي ډلې هیڅکله ونیسي کولی په دغه هیواد کې ځان ته پناه ځای پیدا کړي. ازادي رادیو په دې برخه کې د عامو افغانانو نظرونه هم پوښتلي. ځینې د بهرنیو ځواکونو حضور مهم ګڼي او ځینې نور بیا وایي افغان ځواکونه کولی سي د امن په ټینګښت کې مرسته وکړي.
زما نوم محمد یعقوب دی، زه د کابل ولایت د قرابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ خو نشو کولای چې فعلاً خپل امنیت په خپله ونیسو، ځکه موږ هغه ځواکونه، هوایي ځواک موږ تر اوسه پورې نه لرو، زمینی ځواک چې دی کافي تجربه نه لرو. هغه سابقه دار مامورین چې کوم په زاړه دولتونو کې ول، هغه دوی ټول چې دی وزارت دفاع نه لرې کړل.
زما نوم جاوید رحمت، طب پوهنځی محصل. د 2013 کال نه وروسته به امکان زیات شته چې طالب واک ته ورسیږي. په دې خاطر مې دا دلیلونه لري. دلیل دا دی چې د هغې شاته لاس دی.
زما نوم اسرار احمد دی، د ویښ ځوانانو غورځنګ غړی. که زمونږ د پوځ یا په ټوله کې د ملي ځواکونو د وړتیا پورته کولو او د شمیر ډېرېدنې بهیر همدغسې که روان اوسي، نو انشاءالله وبه لري. زمونږ نظامي ځواکونه په د وسلو له مخې او نورو تخنیکي وسایلو له مخې ډېر ښه سنبال کړی شوي نه دي. نو په دې برخه کې دولت ته کار په کار دی چې زمونږ ملي ځواکونه په دې دوه درې کالو کې چې دا د انتقال پروسه تکمیلېږي، تر هغه وخته پورې باید د ملي ځواکونو په تخنیکي وړتیا باندې ډېر کار وشي. البته یو شی باید په پام کې ولرو چې افغانان ټول ولس دې ته به حاضر ان شاء الله چې د خپل وطن نه دفاع وکړي.
خو د سینا درانی په نامه یو افغان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي که چیرې امریکایان له افغانستانه ووځي، د 1990 او 1991 میلادي کلونو غوندې وضعیت به حاکم سي. د دې اشاره د افغانستان شدیدې کورنۍ جګړې ته وه. د په پای کې ویلي که چیرې زه د افغانستان ولسمشر وای، له امریکایي ځواکونو څخه به مې په یوه تړون کې غوښتي وای چې د زرګونو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې سي.
و موریدل چې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره که د سولې او موافقه ترلاسه نه شي، افغانستان ممکن یو ځل بیا په یوه بله بده کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د پکتیکا والی وایي چې د دې ولایت په سراوزي ولسوالۍ کې د یوه افغان پولیس لخوا د ناتو د یوه عسکر د وژلو پیښه د عسکرو ترمنځ د دعوا په نتیجه کې رامنځته شوې او تر شا یې کومه اندسه نه وه. وړاندې په خپرونه کې د پکتیکا له والي سره د دې پیښې او د ځینو نورو امنیتي پیښو په باب مفصله مرکه لرو.
د اونۍ بس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د اونۍ بحث مو هم چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري، د کانکور د ازموینې د نتایجو په اړه د راپورته شو اندېښنو پر مسلې څرخي. ویل کېږي چې سږ کال د افغانستان له جنوبي او ناامنو ولایتونو څخه ډېر لږ شمېر زده کوونکو په کانکور کې برخه اخیستې او یو لږ شمېر هم د افغانستان لوړو تحصیلي مؤسسو ته لار پیدا کړې ده. د پکتیکا والی وایي چې د دې ولایت په سراوزي ولسوالۍ کې د یوه افغان پولیس لخوا د ناتو د یوه عسکر د وژلو پیښه د عسکرو ترمنځ د دعوا په نتیجه کې رامنځته شوې او تر شا یې کومه دسیسه نه وه. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال امیر بهیر د پکتیکا له والي محب الله سمیم سره د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې یاده پیښه په څه ډول رامنځته شوې وه. هغه په ځواب کې وویل
ایساب یو عسکر او دی سیمایز پولیسو دی سربار ترمنز یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او سیمایز پولیس دی ایساب سرتیری باندې ډزې کړې وې او هغه یې وژلی و چې بیا هغوی په متقابلو ډزو کې دغه سیمایز پولیس سخت ټپي کړی و او یو بل تن هم ورسره ټپي شوی و چې هغه سیمایز پولیس و چې بیا وروسته هغه هغه چا چې اول یې د ایساب سرتیری باندې ډزې کړې وې. هغه د خپلو ټپونو له وجې په شفاخانه کې شاور کړې ده او یو سیمه ییز سرتیری ټپي ده. طبیعي خبره ده په هېواد کې ستونزې شته او پکتیکا هم د دې هېواد جز ده. د دوو تنو ترمنځ د پرېکړه رامنځته شوې ده. طالبانو داسې دعوه کړې ده چې دغه پېښه د دوی کسانو لخوا د پنجوهۍ کې کومه پېښه رامنځته شوې وه، د هغې پېښې په غبرګون کې دوی دا اقدام کړی دی. طالبانو دغه دعوه ته څنګه ځای ده؟ دا اعدام ردوو. دا سیمه ییز پولیس و چې له ډېره وخته یې دلته دنده اجرا کوله او پولیسو کې په امنیتي ارګانونو کې د وطن پالنې او وطن دوستۍ روحیه قوي ده او افغانستان جګړه ییز حالت ته یعنې ستونزه شته، مشکلات شته. نو په دې خبره ده چې دا په وخت نا وخت رامنځته کېږي، خو دا د دې معنا نه لري چې دا نو ګواکې د ټولو امنیتي ځواکونو داسې فکر ده یا داسې نظر ده. خو په وار وار سره کله چې د خلکو سره مرکې کړې دي، دوی له محلي پولیسو څخه ډېر رضایت ښودلی دی او ویلي دي چې د دوی په رامنځته کېدو سره په پکتیکا کې امنیتي وضع ډېره ښه شوې ده. بلخوا که چېرې دا ډول پېښو ته سړی وګوري، د دې څخه داسې ښکاري چې محلي پولیسو پولیسو کې طالبانو نفوذ کړی وي. ستاسو دا اوازې څنګه ارزوئ؟ سیمه ییزو پولیسو په ایجادولو سره په پکتیکا کې امنیتي وضعیت تر ډېره بریده شوی ده. په دې لیکو کې سالم کسان دي او وطن پاله کسان ځای په ځای شوي دي، د مشرانو او علماو په خوښه پکې ځای په ځای شوي دي. موږ به هڅه وکړو چې د دغسې پېښو مخه ونیسو، تکرار نه شي. که راشوې بلې موضوع ته، دا څو ورځې وړاندې موږ له سیمې داسې یو راپور ترلاسه کړ چې د ترو په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 تنه غړي له محلي چارواکو سره د اختلافاتو له وجې لومړی وژل شوي او بیا سوځول شوي دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. پېښې په رابطه باندې یو سره نه واچوئ. دغه کورنۍ چې دا ستونزه ورته پېښه شوې د ترو په ولسوالۍ کې، دوی په خیمه کې یا په کېږدۍ کې اوسېدل. له بده مرغه د دوی له تناره نه خیمې یا بوټو ور اخیستی ده او په خیمه کې یو موټر سایکل ولا ده او هغه موټر سایکل ور اخیستی چې د هغه په ټانکۍ کې پټرول و او په ډېر کم وخت کې یوه مېرمن او درې ماشومان سوځلي دي. و ماشومان او پلار چاودلا نومېږي. دا خپله داسې حکایت کوي چې دغه ور له تناره نه یا موټر سایکل ور واخیست او زما دا ماشومان او مېرمن پکې وسوځېدلې. وسلوال برید نه ده سوی. نو په دې کې داسې کوم لاس موږ نه وینو او دغه د ور لګېدنې له وجې دا پېښه رامنځته شوه. موږ د دوو ولسوالیو نه مشترک پلاوی لېږلی و چې پېښه داسې که وچوړي او موږ ته خپل رپورټ راکړي. دغه پلاوی هم دغسې نظر ورکړی لکه څنګه چې ما ته وویل. زیانمنې شوې کورنۍ سره د محلي ادارې له لورې څه مرستې هم شوې دي. که څنګه د سیمې خلک کله چې دا پېښه ورسېده، د دوی عزیزانو د دوی خپلوانو سمدستي دوی ته د کور زمینه سازي وکړه او دوی ته یې ډېرې پیسې ورکړې. هغه ته راټولې کړې، هغه د کور لوازم یا هغه څه ضرورتونه چې وو هغه یې ټول ورته ورکړل. موږ هم د دوی لپاره هغه لازمه مرسته په نظر کې نیولې ده. ما خپله اراده ده چې زه ورشم او ورته له نږدې له دوی سره غم شریکي وکړم. کام د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه وپوښتم. په ارګون ولسوالۍ کې دا د مېلمه راډیو د مسؤول او د ژورنالیست صادم بهادرزي قضیه اوس کوم پړاو ته رسېدلې ده؟ آیا امینین نیول شوي دي او په دې کې کوم پرمختګ رامنځته شوی او که څنګه؟
موږ کوم پلاوی چې ټاکلی وو هغوی یوه سلسله چلنې کړې دي، خو نورو چلنو ته هم ضرورت ده او موږ هڅه کوو چې د غاسي عاملین پیدا کړو یا دا قاتلان پیدا کړو. چې کله قاتلان پیدا کړل انشاءالله دوی به د قانون منګولو ته وسپارو. بیا به د دغسې پېښو مخنیوی هم شوی او د نورو لپاره به عبرت وي.
د پکتیکا له والی محب الله سمیم سره د دې ولایت د سراوزی ولسوالۍ د وروستۍ پیښه او ځینو نورو پیښو په باب مرکه وه. په سراوزی ولسوالۍ کې د تېرې دوشنبې په ورځ هغه وویل چې د یو افغان پولیس لخوا د ناتو د یو عسکر د وژلو پیښه د عسکرو ترمنځ د دعوا په نتیجه کې رامنځته شوې وه او تر شا یې کومه دسته نه وه. دغه راز په همدې ورځ د افغانستان په جنوب کې یو بل عسکر، البته یو وسلوال چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و، په ډزو دوه برتانوي عسکر وژل. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا له دغو پیښو وروسته وویل چې د افغان عسکرو لخوا د ناتو او امریکایي عسکرو وروستۍ وژنې انفرادي پیښې دي او هغه د دې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې تر شا یو منظم پلان موجود دی. دغه راز په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن په واشنګټن کې د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل چې که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ناتو پر ځواکونو د حملو په نتیجه کې د دواړو متحدینو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته شوې، خو ده ویلي چې تر اوسه پورې دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پیاوړې دي. جان آلن دغه راز ویلي چې دا انفرادي پیښې د اندېښنې وړ دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ته زیان نشي رسولی. او اوسم د افغانستان په اوسم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. چاپی خبرونو او رسپانو تر ډیره مطالب د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په سیمه ایز کانفرنس کې د ایران د ولسمشر د وروستیو ویناو په اړه متمرکز کړي دي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي چې په افغانستان کې د امریکا سیاستونه د دې هیواد د ټولو ستونزو سرچینه ده. پر ځینو نورو موضوعاتو هم لیکنې چاپ شوي چې زموږ همکار حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل رسپانو د نن ورځې د بحث زیاته برخه بیا هم د دوشنبه په سیمه ایز کانفرنس کې د ایرانی مشر د سرګندونو په اړه پورته شوو غبرګونونو ته ځانګړې شوې. محور د عدالتو رسپانې لیکلې چې د تاجکستان کانفرنس په داسې توګه پای ته ورسېد چې ټول ګډونوال په خپل ان له دوشنبه څخه بریالي کور ته ستانه شول. د ورسپانې په وینا د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد به د نورو په پرتله ځکه زیات خوښ کور ته ستون شوي وي چې د بل په غولي کې د بل د مسایلو په اړه د خبرو په پلمه په خپلو مخالفینو زړه تش کړ. روسپانه لیکه که څه هم د افغان ولسمشر په ګډون ټول لوړ پوړي چارواکي د تل په سر پټه خوله دي، خو مشرانو جرګې د احمد نژاد په سرګندونو سخت پرګون خودلې او هغه غندلې دي. روسپانه لیکلي چې ایرانی واکمن په اصل کې د تخفه ده چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نشي کولی. ملي باور نه درلود. روسپانه به لیکلي چې احمد نژاد ځکه د افغانانو له غمه نه مري چې همدا ایران او ځینې نور ګاونډیان د دې لامل شول چې بهرني ځواکونه افغانستان ته راشي. روسپانه لیکي چې همدا ایران او پاکستان د دې لامل شول چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه زور واخلي او دغه هیواد د تروریزم په مرکز بدل شي، سو ناټو ته د پوځي مداخلې زمینه برابره شي. روسپانه ایران تورن کړی چې د کورنۍ جګړو په محل د یوې یا د بلې ډلې ملاتړ کاوه، سو خپلې ګټې خوندي کړي. روسپانه وړاندې افغان حکومت او مشرانو ته سپارښتنه کړې چې ایران ته د داسې څه موقع په لاس نه ورکوي. سرنوشت نه دلوي. روسپانه هم د احمد نژاد د سرګندونو په اړه د مشرانو جرګې غبرګون راغسته او لیکلې ده چې د ایرانی مشر دا ډول سرګندونه د پاکستان د استخباراتي ادارې له لاسوهنو هم زیاتې خطرناک دي. روسپانه لیکلې چې د ایران لاسوهنه هم دومره نه ده، بلکې دغه هیواد د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې، وسلې او نور امکانات برابروي او په خپلو دریو ښارونو کې طالبانو ته پوځي اډې جوړې کړې دي. روسپانه لیکي چې اکثره سناتوران د احمد نژاد د سرګندونو په وړاندې د افغان ولسمشر په خاموشۍ انتقاد کوي او وایي چې ښاغلي کرزي باید احمد نژاد ته ویلی وای چې د دا ډول سرګندونو حق نه لري. هیواد دولت روسپانه به لیکلی چې دا سوهم ځل دی چې ایران د افغانستان لپاره د مرستو د راجلبولو میز خپل سیاسي هدف لپاره کاروي. روسپانه لیکلی چې د تاجکستان غونډه د افغانستان لپاره وه، خو احمد نژاد په نورو اوتو بوتو سر شو او د روسپانه په وینا دی په ډېر سپینسترګۍ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. روسپانه لیکلی چې ایران تر دې مخکې هم افغانان هڅولی چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد پورته شي او په دې توګه د یوې بلې بې پایه جګړې اور بل کړي. روسپانه لیکلی چې ایران زیاته هڅه وکړه چې د بګرام او د پنجوایي له پیښو ناوړه سیاسي ګټه پورته کړي. روسپانه لیکلی چې د ایران اهداف روښانه دي او هغه دا چې دغه هیواد هڅه کوي افغانستان یو ځلې بیا د نامنیو په سبو کې ډوب شي او د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. روسپانه په نهایت کې لیکلی چې افغانان اوس ښه پوهېږي چې څوک دوست او څوک دښمن دي او دوی به د ایران او د نورو مغرضو هیوادونو په لمسونونو تیر نه وځي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و د اونۍ د خبرونه دا برخه هم د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث د کانکور د ازموینې د نتایجو په اړه راپورته شو اندېښنو پر مسلې څرخي. یو شمېر سناتورانو د تېرې یکشنبې د ورځې په غونډه کې په هغو ولایتونو کې د زده کړې پر بهیر اندېښنه څرګنده کړه چې د تېرو څو کلونو راهیسې ترېنه په کانکور کې محدود شمېر کسان پوهنتونونو ته کامیابېږي. دوی وایي د دغو جګړه ځپلو ولایتونو زده کوونکو ته د کانکور په ازموینه کې امتیازي نمرې ورکړل شي او یادې هم له کومې بلې لارې ورسره مرسته وشي.
نورستان ولایت کې 15 نفر اوس کامیاب شوی دی. یو ولایت چې 15 نفر تحصیلات یې ته ولېږي، هغه ولایت کې به د بیکارانو هجوم څومره زیات وي. د دې لپاره زما یو درې مشخص پیشنهادات دي. یو خو دا د کوټه سیستم باید ایجاد شي چې خاص مخصوص نشستونه دي باید هغه وروسته پاتې ولایتونو ته ورکړی شي. په طب کې هم، په انجینری کې هم، په هر پوهنځی کې باید معرف وزارت په ښه امتیازي معاشاتو باندې هغو ولایتونو ته استادان ولېږي، مسلکي استادان. او بل د نورستان په مرکز کې یا د همغو نامنو ولایتونو په مرکز کې دي یوه لیلیه لیسه جوړه شي چې په هغې کې د ناامنو ساحو زده کوونکي په ښه امنیت کې زده کړې وکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالخالق له کندوز څخه لیکي په نوي کال کې اکثر افغانان نیالګي کې نوي خو بیا د نیالګیو پالنه او ساتنه نه کوي، یعنی نیالګیو ته په وخت اوبه نه ورکول کیږي، له حیوانات څخه نه ساتل کیږي او داسې نور. عبدالمجید له وردګو څخه لیکي د وردګو ولایت په ټولو ادارو کې اداري فساد زیات شوی چې باید مخه ونیول شي. له والي صاحب او نور دولتي چارواکو نه په دې برخه کې جدي غوښتنه کوو.
دونیمی بجه شوی او اوس فریده هود سیفی توار ورکو چه دین ساعت دی مهم و خبرونو سر لکونه و آوروی.
د بشری حقونو د څارنې سازمان له افغان حکومت څخه غواړي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون په بشپړه توګه عملي کړي. د روسیې د نشه یي توکو د کنټرول د خدمتونو مشر له خپل پاکستاني سیال سره په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه مهم بحثونه کړي. په دې کتنه کې د پاکستان د نشه یي توکو د کنټرول رئیس ویلي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د کوکنارو کښت 50% کې زیات شوی دی. د پاکستان لوی درستیز نن د ناټو له لوړ رتبه جنرالانو سره په اسلام آباد کې ویني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه کیږي چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پټه په درېدلې خبرې بعد اپریل په 14 پیل شي. او د روسیې ولسمشر نوي ډیلي ته رسیدلی او هلته نن د برازیل، هند، چین او جنوبي افریقا په سرمشریزه کې ګډون کوي.
ازادي رادیو اوري او لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د کانکور د ازموینو د نتایجو په اړه راپورته شو اندېښنو پر مسله سرخی. دا بحث په کابل کې زموږ همکار زبیر ژمن ترتیب کړی دی.
د اونۍ خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما احمد زبیر جمن سلامونه ومني. د سکه کال په کانکور ازموینه کې د لزګونو زرو ګډونوالو بې نتیجې پاتې کېدل د خلکو په منځ کې اندېښنې راپورته کړې دي. د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي په کانکور کې څه باندې 1,30,000 کسانو ګډون کړی و چې دوی یوازې 30,000 جذبوي. دوی وایي 60,000 نور به د نیمه عالي زده کړو موسسو ته جذب شي. لبل پلاوه دا او د تیرو نورو کلونو د کانکور نتایجو د افغانستان د ولایتونو ترمنځ د تعلیم او تحصیل د ناانډوله پرمختګ په اړه اندېښنې راپارولې دي. څو ورځې مخکې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو له ځینو هغو ولایتونو څخه چې نسبتا ناامنه بلل کېږي په کانکور ازموینه کې د محدود شمېر کسانو بریالي کېدل او په خاصه توګه د نجونو نه ګډون یوه لویه ستونزه وبلله. زموږ د دې اونۍ په بحث کې هم په دغو مسایلو خبرې کېږي. له موږ سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د ولسي جرګې د دینی، فرهنګي، تعلیمي او تحصیلي چارو د کمیسیون منشي ناجیه بابکرخیل اورګونوال، د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان او د 12م ټولګي یو تن فارغ محمد سالم چې په کانکور ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوی دی. اول بابکرخیل صاحب، تاسو نظر نه به شروع کو، تاسو باندې نظرات هم د ولسی جرګې لخوا سوي وي. دغه نتایج چې د کانکور راووتل تاسو ته څومره د قناعت وړ دي؟
څنګه ستاسو ویلې دغه نتایج د کانکور افغانستان ټول خلک خصوصا ځوانان تشویش ته واچول؟ موږ ته هم د تشویش وړ ده، اما بیا هم که فکر وکړو سوال داسې ستونزه منځته راځي، په دې باندې باید بیا به وروسته پرې خبرې وکړو. اما اوس دا وایم کله څه د نتایج اعلانېدل 15 بجې د مازدیګر نه د لوړو تحصیلاتو وزارت کې محترم وزیر صاحب د دوی رهبری آیت د ولسی جرګې نماینده د موږ د کمیسیون نظر هلته نمایندګي مې کوله. په هغه ټکنالوژي سیستم باندې چې دا ټول ورق اصلاح سولې یو ملي پروسه وه. موږ تاسو شاید دیدی چې په ټول افغانستان کې دا ملي پروسه په 15 د قوس باندې شروع سوله، تر 15 د وود باندې واقعا ټول ځوانان په ډېر خوښي سره باز ولایتونه په ډېر ستونزو سره دا پروسه تعقیب کړل او مخکې بوتله. بلاخره کله چې دا نتایج اعلان ته رسیدل زه شاید دیدی موضوع ولم از اوس کېږي داسې شایعات دي چې دې کې واسطې ولې یا دې کې بعض مسایل نظر کې نیول سوي دي. اما د ما پهاند باندې کله څه مالیده دا سیستم څه کارول سوی و په شفافه توګه و. اول په واضح توګه و کار کول چې څونه ثبت نام شوی ده، وروسته دغه نه یې کار کړل چې څونه شامل د امتحان شوی دي. بالاخره دې سیستم کار وکړه تر څو څونه ورقې کامیابی خواته ځي. خلاص دا نتایج مې سره راغلل چې څلوېښت زره ظرفیت د لوړو تحصیلاتو و دا جذب سول، شپېته زره البته نماینده د وزارت د تعلیم تربیه وزارت محترم ننګ صاحب و چغویم په حضور د دې نتایج ول، شپېته زره د نیمه عالي تحصیلاتو دپاره د سیستم پې کار کوو. من ډیر کوشش وکړم سوالین جګه نمره څوک دا او چیرې کامیاب شوی ده، څنګه په درې سوه او یو ویشت نمرو کې، یعنی درې سوه او یو ویشت اشاریه شپږ څلوېښت نمرو کې طب معالجوي د کابل ته و. واقعا منګه ډیر خوشاله سوس یو ملي پروسه اختتام پیدا کړ.
ایمان صاحب اوس ویل کی چې شپېته زره به څلوېښت زره خلوړو د کړو ته ځي، شپېته زره تاسو په غاړه دی د پوهنې وزارت چې هغه به د نیمه علي موسسو ته معرفي کیږي. د نیمه علي موسسې کومې دي؟ مثلا د جذب معیار څنګه ده؟ آیا دا به ټول اوس یو کنه دا به یو برخه پکې پاتې کیږي؟
شپېته زره کسان د پوهنې په نظام په نیمه لوړو زده کړو کې جذب کیږي، اما ټول دغه کسان نه جذب کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت موږ ته معرفي شوی دي. ځینې دوستان داسې تخمین کوي چې یو سل څلوېښت زره کسان او څلوېښت زره لوړو زده کړو نظام ته جذب شول او شپېته زره به د پوهنې وزارت جذب کړي، هغه بقیه نور به سرنوشت وي. نه، څوک به سرنوشت هم نه پاتې کیږي او پوهنې وزارت شپېته زره ټول د کانکور کې به نتیجې پاتې شوي هم نه جذب کوي. مونږ د پوهنې په نظام کې په تخنیکي او مسلکي او اسلامي زده کړو کې او په تربیه مالیم په برخه کې یو مسلکي زده کړې لرو. هغه شاګردان چې دولسم ټولګي نه تفارغي هغه په طبي ډول باندې لوړو زده کړو هغه نیمه لوړو زده کړو سیستم ته ځي، او د دې ترڅنګ مو داخلي خدمت معلمین لپاره هم سیستم لرو چې شل زره زمونږ هغه معلمین دي داخلي خدمت، جمع دغه کسان چې په طبي ډول مخته ځي او جمع هغه کسان چې د لوړو زده کړو وزارت موږ ته معرفي کړی دي، دا به ټول شپېته زره وي. بیا د دې لپاره درې رقم امتحان شموریت دی. یو طبي د مادر طرز وکړو چې هغه کسان په طبي ډول چې دولسم نه فارغيږي په مسلکي بخښونو کې د پوهنې وزارت مثلا معادن برخونه برخې دي، د مسلکي زده کړو برخې دي، په تربیه معلم برخه کې دي، هغه په سیستماتیک ډول باندې پورته دي. یو بلغه دی چې موږ ته یو څوک د طلب توګه باندې ازريږي امتحان ته، به موږ د کانکور ازموینه غونډه یو امتحان لرو او معیارونه مشخص کیږي. هر رشتې ته نمرې ورکول کیږي، لکه په لوړو زده کړو وزارت کې 15 ته نمرې لوړې او ټیټې نمرې شته دي، هغه دغه نه کانکور اخیستل کیږي او د ماغه په اساس باندې جذب کیږي. او درېمه د لوړو زده کړو وزارت نه چې د کانکور په امتحان کې دوی نه به نتیجې پات شي، دغه رمر پکېږي. دغه لپاره معیار مونږه په مرکزی ولایتونو کې 230 نمرې ټاکلې دي، یعنی دا معیار کچا پوره کړو به د امتحان دی مونږ سره شته دي، او کنه واغو د لپاره بم بیا د خپل جذب ته ګورو. نو دا یو غلط فهمي ونه شي، مونږ شپته زره یوازې کانکور د کانکور کې چې به نتیجې پات شي دي اغه نه جذب
کوو. یعنی د کانکور څومره به نتیجې بیا هم
نو په دقیق توګه ویل شو چې یعنی شاید لاس زره په شاوخه کې زمونږ خپل شاګردان وي او شل زره داخله خدمت خپل معلمین لري، شاید ډیر زره دقیق کسان نه جذب کوو، اما به سرنوشت به ډیر ځکه نه پاتې کیږي چې د دولت مکلفیت چې نور سکتوري برخو کې هم باید سکتوري برخه مرسته وکړي د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو د وزارت سره، او ډیر تاکید په دې باندې چې ول لوړو زده کړو نه جذب کړي یا معرفي وزارت ول نه جذب کړي، د ګوري کیفیت ته توان رسوي. سبب خدای نه خواسته فارغین لرو خټول به سواد ځکه غیر ظرفیت نه لري، خامہ مونږ به د قانوني صلاحیتونو نه کار اخلو، په دوی باندې په زور باندې د ظرفیت څخه زیاته و چې د بیا کیفیت ته زیان اړوي.
مننه محمد سالم صاحب، تاسو خو سکهاله امتحان ورک او به نتیجې پاتې شوی، چیرته امتحان ورک لکه خونځین فارغه شوی او اوس صدقه سی یو نتیجه راوته ده، به څه احساس کوي؟ یعنی تاسو څومره د خپګان وړ ده زو کڅ نظر خپل مورکی؟
زه محمد سالم د سید نور محشام حیث كنا فارس سلام، نو د امتحان مرګه تر تربیه پنتون کې د تعلیم تربیه د کابل کې، نو د پنتون کې ما سي امتحان ورکه 230 نمبر می ګټلې ده، نو په دې نمبر کې زی به نتیجه ما، نو داسې یو پروګرام لرم چې یعنې په دغه نمره مې تقریبا ښه نمره ده، چې مې داسې بد ده خو شاید په امتحان کې او یا هغه کې انتخاب کې او بیا نور هغه کې څه مشکل شوی وي. نو وایند کې
تا غوندې ځوانانو وسغه د خبرو داسې معلومه سره سلبیک زره خو یو مخ به نتیجې دي، او د ایمان صاحب د خبرو په اساس شپېته زره سویل کې یغه ټول هم نه جذبېږي په نیمه عالی یا کې. فکر کې دغه دومره بزرګونو خلک سداسې به نتیجې پاتې کیږي، ته د افغانستان د غزوانانو د اندلو لپاره یعنی څومره بوج ده؟
بوجه خوب خیلی دیر ده خو اکثرت دی کسانی اقتصادی خدا بیا کولی سی سی شخصی پنتون وی او اکثریت جدید امکانات نلری یعنی پیسې نلری اقتصادی ضعیف ده زاش دا خلق شاید په نور ګرو کې لاس وی یعنی بل کارونو کې یعنی په وطن کې د حالات خراب ده شاید په بل ګرو کې سر مرسته وکړي په کابل کې خو به هم خدا امکانات استاسي هغه وکړي
ته خپل څه پلان لري یا خصوصي پونتون ته کولای شي داخله وکړي یعنی اقتصاد د اجازه درکې او کنه
هر ما خو خپل د اقتصاد خنه ده خو زه کوشش کوم چې بل څه ته وظیفه او کاروبار جوړ کوم دیا کاربر سان کې بیا خپل تعلیمات وکم
وکیل صاحب اوس په مشرانو جریه کې بعضو سناتورانو هم د نظر ورکاو لکه محمد سالم صاحب چې د افغانستان د امنیت لپاره هم یو خطر کېدای شي چې بزرګونو ځوانان به نتیجې یا به سرنوشت په اصطلاح د لوړو زده کړو برخه کې پاتې شي د امکان لري چې د وسلوال مخالفینو لړل سره یو ځای شي د خپل د دوه بیکاری د ته زمينه مسایدي سی غوي په داس کارونو باندې لاس پوري کی څه فکر کې داسې او تشويش رښتیا هم ستاسو دولت یو سیستم وای بل اخر موجود چې هغه اکثر خلک خو جذب سي
په دې رابطه چې من کداس وایو چې دغه به نتیجې یا دغه پاتې راغلي ځوانان د منګه دا سبب د بینظمی یا یو غلط لار انتخاب کی دا جدا خبر ده چې دا به نتیجې یا پاتې راغلي دي دون د به نتیجې نه دولت ضرور ده چې ټول ځوانان ته د افغانستان ټول ځوانان پر ګور کې چې دی دوی ته زمينه د کار زمينه د تحصیل زمينه د پرمختګ دوی لپاره مهیا کی منګه که هغه ځوانان باندې باید دلته اوس فکر وکړو چې اصلا نه زمينه د لاسرسي تعلیم تربیت نه لري وګوي اصلا نو ته زمينه د شپږم سم پورې مرته نه د مهیا سوي دولسم خوبه پریدو یا بالاخره روزی تحصیلات عالی ته په شکل د کل د ما تقاضات دولت نداده سه پرابطه ده دیسه د افغانستان د امنیت د پاره د افغانستان پرمختګ د پاره د افغانستان د ټولو سیستم د پسلا یو کامیاب پرمختګ د پاره لکه څنګه میشوي د افغانستان آینده د ځوانان د بیت د ځوانان د پاره یو اساسی ستراتیژیک پلان وایدی چې متاسفانه د ټولو د تشویش ورده څنګه چې لاس کال مخکې افغان سانغه جنگی حالت نه راووت دغه وخت نه داشه باید موجود وای سنن منګه دغه ستونز د پاره د میز کنه و ناس منګه ویلو ظرفیتونه نسته ده څنګه چې ایمان سی ویل د ما خبرې د ټول خبرې د تایید ور دي چې واقعا منګه کپدې شکل په ظرفیتو باندې په فکر وکیا فشار راوړي چې باید دوله سم سم فوی فارغ سی پنتن وای بل اخر جامع ته دی معصره واقع نسی دا هم یو غلط کار ده اما اساساً بنیادی کار باید دید.
بله. په دې کانکور کې یو څه نور مشکلات یعنی ستونزې هم د موږ تاسو د ټولنې رابرسي رسولې په دې ته به یو ډېر مهمه ستونزې تاسو په سورج مخ کې په شورا کې هم په بحث وسو د ته اشاره وکم اوس په دې کانکور ازموینه کې لزین ولایتونو څخه ډېر محدود انجنونو برخه اخیسته و حتی د سي ولایتونو څخه هیڅ نه کې په کانکور کې برخه نه اخیسته په دې کې اورزګان او پکتیکان کوم جنې نه والته په کانکور کې نه څو کامیاب سند چا داخله کړو و لنیمروز نه درې جنہ کوي لزابل نه هم درې وی او لنورستان یو وچې د ټول ولایت په ساته یو جنې یا دوا یا درې یا لس نفره کې داخله کی دا ستونزه خو لمخ کې پاته ده مخ کې به مو واخو لدی معلومی کې سپد تیر څو کلونو کې هم په دې ولایتونو کې د تعلیم ستونزه نه ده حل شوی خصن د انجنونو ایمان صاحب تاسو څه نظر لرئ یعنی موږ تاسو د سي ولایتونو ملي روسي غنه دوه درې نفر جنکی لا په کانکور کې برخه واخلي دا د دې نمائندګی نه کیږي په ولایتونو کې د تعلیم د انجنونو بيخي په اصطلاح په صفر کې ضرب ده
نه وګوري زبې یو دوه خبر نور هم مهمه وکمه څلوي زره کسان به سرنويشت نه پاتې کیږي کې دولت ترمنځ هماهنګي او د هماهنګي باید رامنځته شي د صحت وزارت غټه برخه په دې کې اخلي او زپې خبر مچغه د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت سره هماهنګي لري د دې ترڅنګ صورت ورسته 8000 کسان د شپې پوهنځي ته جذب کیږي د یو بل کومک شو دغه پروسه سره او خصوصي سکتور ګوري په اساسي قانون کې تثبیت شوی دغه بعد ونده ولري وغه زه فکر کوم د لوړو زده کړو وزارت سره د توافق کړه چې 6000 کسان به غوي جذبوي د دې ترڅنګ ګوري مونږه وخت چې وای چې نه میلیونه به هوادوال مو به سواد دي او بعض مونږه پولیس هم به سواد وي یعنی پروسه مسلکی دغه شپه مشته کورسونه د اختراري حالت لپاره د افغانستان د جهالت نه وباسه کنه نور خغه کافی نه دی پولیسیز د کول د پاره نظامی د کول د پاره نو باید د مسلکی توګه باندې استفاده ولري نو زه فکر کوم شل زره کسان پاتې کیږي شل زره کسان څه څلوېخت زره کسان ته زمونږ ګردو ضرورت لري او دغه سي امکان لري چې موږ د ټول ډاکټران فارغ کو دغه دوستان نه خپه کیږي چې دوی وګوري کچیرته د زمونږ د ظرفیت ساحه کمیږي د جذب د ظرفیت ساحه کمیږي نو غلط شاید درې سو نمره ولا کسان هم پناکمانو کرش زما په یاد لاس کول وړاندې د سلو نمره ولا کسان د تیپ ته جذبېدل ځکه وخت کسان 200 به مو په ټول افغانستان باندې فارغین درلودل نن 155000 فارغین لرو راتونکو کال کې 133000 کسان وي نو دا امکان لري ستبید نمره بل ولزي او ظرفیت به کمیږي نو غدستان نه خپه کیږي چې مونږ نه دی بلکې غد افغانستان د آینده تضمینول لپاره دغه پروسه چانکی نور خو نه خاصه مشکل دوی څنګه لري او دوی باید لاړ شي د افغانستان کې دوی غاړي زګوري هلته ډیر ښه ماشونه دي لمالي ارخنه لمالي ارخنه چې دوی خود کفوي نور خو مشکل نشته کوردوي کتیبي ک انجینری د ټول د افغانستان د آینده سازي لپاره موږ اقدامات کوو راځم دینجونو برخته واقعیت یکا لا سراولنه په دې برخه کې لرو د معرفه برخه کې خصوصي هم ډیر جديدي د نوي تعلیمي کال په پایل کې وزیر سبا فرمایل چې مونږ د غد 403 در شو ولسوالۍ او نهایونه په 150 ولسوالۍ کې مونږ تل سم سپورته شمولیت نه لرو یو معزله ده نو په دغه 150 ولسوالۍ کې به تبي د شاید ځنه بسته ولاتنه فکر شلک تاسو نو واخیستلو چې اصلا مونږ اغل تنانوي مشکلات ځنې امنیتی مشکلات دا یو د بل سره لاس ورکړی دی او مجموع کې د دوی د سنوي دوري مخنی ولید یعنی نش کولای کورنۍ د تمدن د شته لونه پیغلی شو دوی ته اجازه نور د لوړ زکل ورکي
اوس یعنی په دې اورزګانو پکتیکا کې صحت جنکی الته نوې کانکور کې د دې معنا په دې معنا چې په پکتیکا اورزګان کې بخیر لسانه و دي
تر ډیره هدا پورنه مو ارقام لرو شته دي ما دقیق به نه غارم چې نه می درسره وړي په دغه ولایتونو کې مونږ ډیره هي فساد دینجونو هم لرو اما ټول شاید په هغه کې شرکت نه وکړي
نه شرکت دوی هم بخې په صفر کې د مثلا د اورزګان اورزګان کې هیڅ جنې په کانکور کې برخه نه واخیسته
د پوهنې وزارت مکلفیت د ولسم ټولګي پورې دی خو د غیلت یوازې نه دی چې هغه لیسې مونږ لرو لیسې د فکرې ګوره هلمند ولا دقیق ارقام مو سره نشته چې په هلمند ولایت کې مونږ څومره لرو په اورزګان ولایت کې څومره په پکتیکا کې څومره لرو خو ارقام په دغه ولایتونو کې د جنونو د فیصد د تعلیم په برخه کې ډیر ټیټ دی شاید کمی وی مشکلات د دې مشکلات نه دي چې موږ خدمات خدای نه خواسته نه دي رسولي دغه مشکلات چې موږ تر وس لوړ دي نو دا مشکلات چې پورته دغه سیستم سیسی د لوړ زکرو سیستم ته داخليږي د مشکلات حد کیږي ته نه پورې په دغه ولاتونو کې موږ ډیر خار قام لرو پورته چې د غنجون ځواني کې کورنۍ اجازه نه ورکوي انا نوې مشکلات دغه مشکلات چې معرف ته ډیر سخت خندونه جوړ کړي دا تر اوسه پر موږ نه
ځواني دي څنګه څومره جدي بولي
د سیمه کې څنګه ډیر جدي
چې مثلا د انجونو په دې تیر څو کلونو کې پاک او ولایتونو کې اوس نه امن دي په سیستماتیک توګه سره د ځینو مخالفو ډلو لخوا د انجینرو مکتبونه ترل سوي یا سوزول
دي دا واقعیت یم وګوره خو نور عوامل تر دې نه ډیر پکې داخلي په امنیتی سونه کې شاید رواني حالات دې ته اماده کړی چې غوی دې ته نه هڅول کیږي چې مکاتب ته دلل شي یو رواني حالت هم راتل شي کته څوک غاړي مستقیم یم نه کې د رواني په ځا هم داسې جوړېدل شي چې غوی د مکتب ممانعت وکړي
یعنی امنیتی سونه دومره
نه سونزی اشتدی و گوری دغه 4 میلیون شاگردان چې مونږ وايي له مکتب نه بهر دي اکثریت یې جونې راځي اویلاتی هم د اجتماعي اویلاتی او امنیتی اویلاتی
بابا کرخیل صاحب تاسو د پکتیکا ولایت نه یو پکتیکا هم یو داسې ولایت د سیوا جنې هم پکې کانکور کې نه داخله کړي او نه کامیاب وسله او عوامل هم ایمان صاحب هم پیوغه دي تاسو په پکتیکا کې د وضعیت ول د سده
څنګه چې ایمان صاحب ویل زم دا خبره تاییدوم چې یو مسله د فرهنګي یا غسنتی جامعه ده په افغانستان کې بل د امنیت نشټون ده د امنیت نشټون اتمن تقریبا منګه یو سلو دریس او شپږ دیرش کیلومتر د پاکستان سر سرحد لرو د نام نو ولایتو په جمله کې راځو منګه په څنګ د دې کې آگاهی د دې پر تابوندې هم مخبل مشکلات دلودن پیغام نسیمو کې ابتدا منګه البته سه کال باندې یا تیر کال باندې خپل خبره نکوه البته د ابتدا د شروع د موقت دولت نه وروسته د انتخابی دولت په اساس د ابتدا وخت کې مشکلات ډیر زیات ول د انجینو د راتک مکتب د پاره باندې به بس
یعنی اوس په پکتیکا کې لیسه ستاو کنه د انجینو
پکتیکا لیسه ستاده اما نجونی رسیدلی دی تراتمون هم ټولګی پوره
ترسو دولسم ټولګی ته ندرسې
دولسم ته فارغ نهسته باور وکي کله چې زه د کانکور ازمایند لپاره زه خپل پکتیکا ته تللې وم ټول ځوانان ته ما بس وکوم او چې زه ډیره خوشاله یم تاسو ځوانان راځي او د لوړو تحصیلات لپاره آمادګی نیولې ده هم په څنګه ډیره خفه یم چې یو خوري تاسو په څنګه نهسته ده یده پرابطه باندې ما دوی تم دیر بحث وکړو دوی تم وظیفه ورکړسته سار یو خپل کورنۍ کې کوي سیات دی موضوع پرابطه باندې هڅه وکړي
باندې موضوع کې پات کیږي کده هلوکانو برخه ته هم راسو په ځین ولایتونو کې د هلوکانو یا د نارینه ګډونوال شمیر هم بيخي محدود پات سوی ده کچېره د انجونو په برخه کې تاسو ویلی غو ویلی چې ټولنیز یا فرهنګي ستونزې موجوده د هلوکانو په برخه کې خدای شای نسته تر ډیره هدا پورې موږ دا ویلی سوسې د مشکل نسته مثلا خپل روزګان کې 115 نفر کامیاب شوی دی د لوړ زده کړو ته چې په دې ولایت په ساته باندې ډیر کم شوی دی بادغیس کې هم داسې په هلمند کې 220 نفر سی یو ولایت په ساته باندې د 220 نظر هغه نور ولایتونو ته د بیخي کم ساته ده یعنی د سیمالومی کې د تعلیم پرمختګ په دې تیر سو کړونو کې نامتوازنه شوی ده او دا په د غیر متوازنه حالت په فلور روان ده همدسي مثلا یو بل شایس په نورستان کې څلور لوکان کامیاب شوی دي نارینه نو دا یو غیر متوازنه پرمختګ په تعلیم کې نه ده
نو ګوریا یعنی مشکلات معاصر دي اماده مشکلات په د پوهنې وزارت تر وصل وړه خبره وي د الکانو په برخه کې امنیتی ستونزې په لومړی قدم کې او دغه پوړند اجتماعي ستونزې بیا د چنورو طرفونه ته جلب شوې دي فقر هغه علت ګوري نړیوال ارقام ښایي چې زمونږ اکثریت خلک د فقر ته خاط لاندې ژوند کوي نو هغه کورنۍ بیا ماده نه دي چې اولادونه د معرفته ولې هغه بیا اولویت نورو شاقه کارونه ته ورکړي راځمه په دې ولایتونو کې اکثریت هغه کورنۍ چې لوړ زده کړو ته معرف سره لوالتي لري کورنۍ په مراکزو کې یعنی شاید نورستان ولایت ډېر کورنۍ په کابل کې ودلته د ارقام لري خ د نورستان فولاد کې نشمیرل کیږي ځکه هغه نه امن نه امنی دي نور مشکلات خدمات معرف شاید په شان مملکه مرکزی ولایتو کې دلته نوي اما اساسي سن زیدی نه چې خدای نه خواسته معرفت خدمات نه رسولي ځکه مونږ په اشته ستونزه په نورو مشکلاتو کې امنیتی مشکلات اقتصادي مشکلات اجتماعي مشکلات ما حاول لري تاثیر لري ورې د کابل شاګردان لایق دي خدای نه خواسته نه د دولت دلته ډیره توجه کوي هېدو طبي جغرافیوي اقتصادي موقعیت هم دغه سده دلته بعد زده کړی کیوی دلته خصوصي سکتور ډیر مهم مومه دی په غیځای کې اصلا خصوصي سکتور څوک پیژنینه دلته ټول خدمات مسلکی دی غلطه خدمات مسلکی نه دی او مسلکی خدمات جوړول زمونږ وظیفه به وي اما د ورځې خبره خونه ده مونږ به خدمات ورته ماده کوو امکانات اما نور کسان خو باید امغه مناطق وي او پکداش او اول زمونږ سره همکاري وکړي یعنی داسې
په داسې حالت کې پر خودل هم آیا مناسب دی چې موږ وایي اجتماعي حالات خو د زر نه بدلیږي امنیتي حالات د زر نه بدلیږي او دولت یعنی داسې پروګرام لري
یعنی موږ د تنه یو ناسي موږ د تنه یو ناسي امنیت راش موږ خپل تعلیم پاله کوو خپل هڅې کوو ګوري که په دغه ولایتو کې حتې د پوهنې وزارت له خانه وشوي اوس به تر دې ډیر بد حالت وي
نو دا هم یو بد حالت نه ده یو ولایت نه صرف څلور نفر کامیاب شوی دي
ګوري بد حالت
راتلای شي او کنه
بد حالت بداسې وګوري کلاس کلوړان دی وګور به خید دنجونو قشر ساقط وو نن څلور سلنه یو لاس راوړان ده اما متوازن نه دی مونږ په دې باندې پویږو چې دا غنه متوازن ولا هم یو معزل دی د پوهنې په وړاندې اما دا معزل مونږ دومره زر نشو حل کولای چې 50% ته د ذکر په شان
نه ولا پرمختګ خوشوي ده
نه نه انډول تواصل ور شو idea په سیستماتیک ډول باندې خدای نه خواسته نه دی شوی ځکه بیا د اساسي قانون سره خلاف دی مخبل وجدان ته ملامت یو او موږ داسې هم نشکوه ده په ظلم باندې ظلم ویچي موږ د کابل هغه ځکهون کې چې هغه امي امنیت کده امي اقتصاد کده امي هر موقعیت کده هغه هم متوقف کو دي د تعلیم پروسه شتوه درګه په نورستان ولایت کې ځکه پر مختلل نه ده دوی ته په نورمال شکل باندې خدمات ارزکیږي الته هم کوشش دی نه یوازې بلکې اغلط موږ تمرکز هم زیات کړی دی ګوره سږ کال موږ اکثریت فوکس به مو سخ کال په ډیر لسم دغه کم انکشافیت او ولایتونه باندې
دا فوکس په سمانه
یعنی لمالی اړخنه به موږ ډیر کوشش دلته د کوچي خې امتیازات تاغه کو د مرکز نه تکمیل کو مسلکی معلم ورغولي ګوغو ته بزیات مالی امتیازات تاغه کو ملای امامان به ډیر استفاده او متنفذین قوم باندې موږ د دوه ټولو لپاره بیل پرپوزلونه وړاندې کړی دا نړیواله ټولنه منل د پراتن کار کې موږ تمرکز پکو په دې معنی چې موږ دغه حالات لمنځوړل لپاره یا حداقل د دې لپاره چې نور هم ته زیات نشي غیر متوازن شي او مو په دې کې خدای نه خواسته وند نه خسته چې مو د دې عمل شي و چې دا نه متوازن وای ک په طبي شکل تر روان دی او موږ هم راوستل نو د ویوزل
شي د یو څو ولایتونو نور یادونم کوم د اوریدونکو د معلوماتو لپاره دلته چې کوم لیست مشران جرګې ته ویشل شوی او هغه د ما سره ده لزابل ولایت نه یو سل درې او یا هلوکان یا ذکر بریالي سوی دي او درین جونې سدا هم ډیر ټیټ تعداد کده کندهار سی او ډیر لوی ولایت د افغانستان لوی او لمړی درجه ولایتونو څخه دي شمارل کیږي شپږ سو څلور نفر تر کامیاب سوی دي یو سل څلور سینجونو دي چې نظر ډیر نور ولایتونو ته د دې د مساحت په حساب او د نفوس په حساب بیا هم په ډیر کم تعداد کې کسان ورته په نسبتا را سوی دي کامیاب سوی دي نورستان هم هغه څلور نفر هلوکان او یو جنۍ ده او نیمروز نه څلور نفره د ټول ولایت ته څلور هلوکان په کانکور کې کامیاب سوی دي او درې نجونې همداسې هلمند هم 222 تنه ولس نجونې دي پکې دا هم د معلومات لپاره ماده کړل نو وکیل صاحب تاسو نظر څه ده یعنی دا یو د ډیر د اندېښنې خبره نه ده ځکه ځینې د وکیلانو سناتورانو اندېښنې په خوده لیده
واقعا د اندېښنې وړ ده مو مخکې ویل بیان تاییدومه چې یو ملی پروسه ده باید انکشاف متوازن وای خدمات متوازن وای د دې پروسه کې زه مطمئن یم سار وزارت د خپل په مسولیت په اساس باندې به پرمختللی
څه باید وسی کنه تاسو خود د تعلیمي چارو د کمیسیون منشي هستی څه باید وسی
نه یوازې د لوړ تحصیلات عالی په جاز کې منګه مسولیت لرو چې په دې باندې باید فکر وکړو به نتیجه باندې ان شاء الله یو نتیجه به واخلو اصلا د ما نظر داده چې خپل د خون و روزنه وزارت څومره خپل امکانات لري دغه نه فکر کوم ډیر لوړ قدمونه به اخیستي او بیا ما خلی دې لپاره چې د یو مملکت اصلا بنیادی کار خونه او روزنه ده منګه بیا دین انکار نس کوي چې ټول ورځ میډیاګان هم دا وایي دولت هم دا ناری وکی چې اداري فساد موجود ده دا سی منګه د خونه او روزنه ریاستونه په ولایت کې څومره توجه لري واقعا چې د ځوان طبقې ته یا د جلب جذب تعلیم تربیه لپاره یا د خلکو د آگاهی لپاره دوی څونه مؤثر دي په دې باندې کار ډیر فوکس وکي وزارت تعلیم تربیه زموږ مطمئنه مخه نتیجه به واخلي نو زه دا تکراروم چې محیطي حالت به جوړ نه وي کجوري د موږ مشکل بچيري که امنیت چاره جوړ نه یی بیا موږ مشکل بنلرو
ځینې د حل لارې هم دلته موجود دي مثلا د نورستان سناتورانو وړاندیز کړی دا یو سناتور یا بل ورس په جلسې کې ویل چې په دغه نام نو ولایتونو کې د یو د حل لار داده چې په مرکز کې د لیلی والا لیسا جوړ شي په ژمي کې مثلا غوته د آمادګۍ یو خاص کورسونه جوړ شي مثلا غویته یو ډول امتیاز په کانکور کې ورکړ سي مثلا د نورستان یا بل د سیورسته پاتې سي دا څه نتیجه لري د غولو لپاره د لمرو کې جمع ورکړ سي مثلا شل لمرې د سر جمع سي چې ترڅو د غوی څومره کسانو ګډون کړي دا یو څه برخه خو راسي په لوړو زده کړو کې یا نیمه عالی زده کړو کې کنه یو داسې وړاندې زمو کړ سي هاته په پونتونونو یا په د نیمه عالی موسسو کې دغه ولایتونو ته خاصه برخه امتیازي برخه ورکړ سي مثلا په تیپ کې ضرور له نورستان یا د بل ولایتنه یو څو درې څلور نفر بل اخر داخل سی یا په انجینری کې یا په بل فاکولټی کې ایمان صاحب د لوړ زده کړو وزارت نه خو څوک دلته نه سیغوي ته دغه وړاندیزونه تمر د منلو وړ دي
د دې نظر پر اوبته ز مې څو وایم په نمائندګۍ د لوړ زده کړو وزارت او همداز فرنګي چارو کمیسیون پاکله د دې نظرات ته ډیر زی احترام لرم اما دا د ما په نظر باندې یو سم مسیر د کار نه ده کمنګه یو څوک سال ته ظرفیت یاد پسلا دغه پوه دونه نه یت منګه غراولو ک انجینری پانځی ته راولو ک تب ته راولو
فکر
کوم دانس کی د لایڅ هغه یو مجدی موضوع ته دوام ورکی بیا بل پیشنهاد دی دا کمنګه لیلی په مرکز کې جوړ کو یا دوی ته کورسونه جوړ کو دا کی د لایڅ
یو لاسنیوي خو کی کنه
یو لاسنیوي د لیلی د پوره بیا هم ګوري کتاز جریان کې اوسه ولسی جرګه د لوړ زکر وزارت د پوره او د خونې روزنه وزارت د پوره بودیجه رات کړله ترڅو دوی ته یو څه بودیجه ورکړي چې دوی وسی کړل داسې نوي پروګرامونه جوړ کړي. اما باز پیشنهادونه دي د وکیل صاحبانو یا سناتور صاحبانو چې د هغه معیارو سره څلور زده کړې باید پرمختګ وکړي یا د ښوونې وزارت په دې رابطه باندې خپل خدمات ارزه کړي. بیا دا فکر کوم دونه جای نه نیسي یا موثره نه
وي. ایمان صاحب تاسو نظر څه ده؟ یعنی کېدای شي داسې یو ډول پلانونه عملي
شي؟ فکر کوم چې وکیل صاحب فرمایل د پوهنې وزارت ډیره کمه بودیجه په وکیل لري. کوم انکشافي مرستې چې موږ سره کېږي هغه طرفونه معلوم دي. موږ نور اولویتونه لرو، اعمار دی، مسلکي معلم دی، او په مغه مشخص ځایونه کې موږ حساب دی. موږ آزاد نه یو په د بودیجې په مصرف کې، هر څه حساب باید ورکړل شي. د لیلیو په برخه کې دا به مقطعي توګه باندې مؤثر وي او باید دا کار وشي. موږ تر ډیره حده کړی د اسلامي زده کړو برخه کې موږ 1000 لیلیا لرو، د تخنیکي او مسلکي زده کړو برخه کې 2000 لیلیا لرو، تقریبا جمن موږ 1500 لیلیا لرو د پوهنې په نظام کې. او د همدغه ولایتو لپاره خاصه توجه هم شوې ده، یعنی که دغه توجه د دولت له لوري نه وي شوې شاید تر ډیر بد حالت مول درو. اما دا په مستمره توګه باندې کافي نه دی، فکری کار باید وشي، ولست ته ماده شي، دغه سی حالت ته راوصل شي چې مخالف مو هم په دې موافق وي چې معرف باید وساتو او د معرف نه باید پاو شي. په دوه کې زمونږ راتلون کې خوندې ده، متاسفانه دغه دې تر اوسه کوم حقونه نه راایجاد شوی او مخالفین د معرف او تحصیلات علی نه د خپل اهداف او شخصي وسیلو په توګه باندې کار خلی که یعنی که دغه مرسته موجوده وای زه مطمئن یم چې دومره غیر متوازن ولای نه نرتلل.
په همدې هیله چې زمونږ تاسو خلک او حکومت او ټولې ډلې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د ټولو حقوقو ته درناوی وکړي. خپل پروګرام پای ته رسول خپل درې وړو ملمنو څخه ډیره مننه چې زمونږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. د ولسی جرګې د دینی فرهنګي تعلیمي او تحصیلي چارو د کمیسیون منشي ناجیه بابکرخیل اورګنوال، د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان، او د دولسم ټولګي یو تن فارغ محمد سالم نه چې زمونږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.